Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه سهار په خیر نن چهارشنبه د دلوي سلواغي 13 د فبروري اومده زه صفي ولاستان اگزام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د و بجودا سهارنی خبری خبرونه وړاندې کوم او ری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان تر اوسه هم د هغو سخت دریزو وسلوالو خلاف چې په افغانستان بریدونه کوي قاطع اقدامات نه دي کړي. نور محمد طالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان په مهمو خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان کولی شي افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. پینټاګون وایي د افغانستان جګړه د امریکا لپاره د کال 45 میلیونه ډالر لګښت لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون شپه شار زیمبابوې ته ماته ورکړه او یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي هر کله چې پاکستان پر خپله خاوره د ترهګرو ځپل پیل کړي د دې هېواد سره پر پوځي مرستو د لګېدلې بندیز په لرې کولو به غور وشي. پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان کولای شي افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي او دوی ترې په دې برخه کې د مرستې تمه لري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سولیوان پرون د دې هیواد د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې د یوې سناتوري د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان کولای شي وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي که څنګه وویل.
They certainly have the ability to urge the Taliban to do so. What we believe
وی یقینا دوی یعنی پاکستان دا ورته لري چې پر طالبانو د سولې خبرو ته د حاضرېدو په برخه کې ټینګار وکړي. موږ هم دا رنګ باور لرو چې دوی کولای شي طالبان په پاکستان کې له خوندي زالو وباسي. تیرونه په کابل کې لخنړې وبریدون ورسره د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ ویل امریکا به نور له طالبانو سره د سولې خبرې ونه کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سه‌شنبې پر ورځ ویل امریکایي د ولسمشر ترامپ هدف د طالبانو یو شمېر ځانګړي عناصر و چې تاوتریخوالي ته ژمن دي او خبرو اترو ته چمتو نه دي. نوموړي ویل افغان ولسمشر اشرف غني هم د طالبانو د دې عناصرو په اړه ورته نظر لري. پینټاګون د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان جګړه د امریکا لپاره د کال 45 میلیونه ډالر لګښت لري. دا خبره د آسیا په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال راندل شریور د سیشن بی پرز د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې د سناتورانو د پوښتنو په ځواب کې وکړه. ښاغلی شریور وویل په دې کلنی لګښت کې 15 میلیارد د افغان ځواکونو، 13 میلیارد په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو او ډېره برخه په لوجستیکي اکمالاتو او نورو چارو لګیږي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د خبرو پر مهال کڅام په افغانستان کې د طالبانو وروستي خنړی بریدونه د شاتګو په توګه یاد کړل خو ټینګار یې وکړ چې د جګړې په ډګر کې طالبان کمزوري شوي. د سولیوان په وینا دا ډله د خپلو ټولو هڅو سربیره د کومې ګڼ شمېر میشتې سیمې او یا مرکز په نیولو نه ده توانېدلې. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال راندل شریور د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د افغانستان د کړکېچ سیاسي هواری او پخلاینه د امریکا د نوې ستراتیژۍ مهمه برخه ده او دوی به د افغان امنیتي ځواکونو سره د طالبانو خلاف جګړه کې په ټول وس مرسته وکړي څو طالبان د سولې خبرو کې شمولیت ته حاضر شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په شارجه کې له زیمبابوې څخه دویمه شلوریزه لوبه هم د 12 منډو په توپیر وګټله او سیریز یې په خپل نوم کړ. د پرونۍ لوبې په چا زیمبابوې وګټله او لومړی د توپ نیونې پریکړه وکړه. افغانستان د نهو لوبغاړو په سوځېدو زیمبابوې ته 158 منډې هدف وټاکه چې پکې تر ټولو ډېرې منډې محمد نبی یعنی 45 منډې جوړې کړې. ورپسې شهزاد محمدی 12، کریم صادق 20، اصغر ستانکزي 20 او نجیب زدران هم 40 منډې جوړې کړې. په ځواب کې د زیمبابوې 15 لوبغاړو په سوځېدو ټول 40 اورونه ولوبول او 141 منډې جوړې کړې. مجیب زدران او راشد خان د زیمبابوې 2 لوبغاړي وسوځول. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي هر کله چې پاکستان پر خپله خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد قاطع او پاخه اقدامات وکړل د دې هیواد سره پر پوځي مرستو د لګېدلې بندیز په لرې کولو به غور وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان د سه‌شنبې پر ورځ د دې هیواد د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل
We may consider lifting the suspension when we see decisive and sustained.
دا وی مخای پر مرستو د لګیدلې بندیز بل ریکول او غوړو کړو کچې د پاکستان لوري داسې قاطع او پاخه اقدامات وګورو چې له توپیر پرته په دې هیواد کې د فعالو تراګرو ډلو د هدف ګرځولو په شمول زمګندېخني جواب کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د جنوري په میاشت کې اعلان وکړ چې د پاکستان سره لکتر لګا د 900 میلیون ډالر پوځي مرستو تر هغه زندوی سوچي د هیواد پر خپل خوره د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد اقدامات نوی کړي. پاکستان پر لپسی دا تورونه رد کړي چې ګوندې د حقانی د شبکې په شمول یو شمیر هغو ترهګرو ډلو ته خوندي ځالې برابرې کړي چې په هند او افغانستان کې بریدونه کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد د لری واټن ویشتونکو توغندیو په اړه خبرې اترې له بحث او پوښتنې بهر بللې. حسن روحانی پرون په تهران کې په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د ایران د لری واټن ویشتونکو توغندیو هدف هیڅکله تهاجمي نه دی او نه بوي.
موشک‌های ما برای دفاع از خودمون هست، هدافوی هست.
زموږ توغندي زموږ د خپل دفاع لپاره دي، دفاعي دي او هیڅکله زموږ توغندي د ډلیزي وژنې د وسلو لپاره هم نه دي جوړ شوی. فرانسوي خبري اژانس خغلی روحاني له خولې ویلي واشنگتن او ایران ترمنځ د ستونزو د هواري کې لید واشنگتن په لاس کې ده چې د نوموړي په وینا امریکا باید له ګواښ بندیزونو او فشار لاس واخلي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه www.azadiradio.org او facebook.com/azadiradio ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو خوندي ځالې له منځه نه دي وړي.
Certainly our assessment that Pakistan has not done enough to
ځنه ارزونې شته چې کاروي پاکستان په خپل خاوره کې مش طالبان او ترهګري ډلې نه دي ځپلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستانیانو منلی چې طالبان او حقانی شبکې ترهګري ډلې دي او له نورو ترهګرو ډلو سره کوم توپیر نه لري او په همدې تړاو به یو پلاوی له افغانستانه د فبروري په 9مه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د خبرو لپاره پاکستان ته ورشي. د ملګرو ملتونو څېړونکو د سه شنبې په ورځ ویل په سوریه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو تر واک لاندې ښارونو کې د کیمیاوي بریدونو په اړه راپورونه څېړي.
دا یوازې د نقیب الله معامله نه ده، بلکې د دې سره نور په سلګونو پښتانه چې دی غوسم په کراچۍ کې ورک دي.
او دا هم د یو ژورنالیست غاک وو شاهین بنیرای وو چې په اسلام آباد کې او همدارز پاکستان په نورو ښارونو کې د پښتنو د ستر اعتراض په اړه باندې خبرې کولې او ویلې چې علت یې څه ده. زلمړی مطلب ته امریکای چارواکي وایي پاکستان تر اوسه د هغو سخت دریزو وسلوالو خلاف چې په دې هیواد کې لخپلو خوندي ځالو افغانستان کې بریدونه تنظیموي قاطع اقدامات نه دي کړي. دا خبره د سې شنبې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سولیوان د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړه. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې په دې غونډه کې چې د جنوبي اسیا او افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه وه، د امریکا د دفاع وزارت مرستیال راندل شریور هم وویل دوی به پر پاکستان فشار ته دوام ورکړي چې په خپله خاوره د ترهګرو خوندي ځالې له منځه یوسي. په دې اړه تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو کارپوهان وایي په سوریه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو تر واک لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو په اړه یو شمیر تازه رپورټونه ورسېدلي او دوی څېړنه کوي. په سوریه کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو څېړونکو ډلې د سې شنبې په ورځ وویل دوی څو رپورټونه ترلاسه کړي دي چې د کلورین د زهرجن ګاز لرونکي بمونه د سوریې په یو شمیر ښارونو کې کارول شوي او دوی دا مهال دا رپورټونه څېړي. د ملګرو ملتونو څېړونکو ډله وایي په دې اړه د ادلب ولایت په سراقب او د غوطه سیمې په دوما خارګوټي کې د کیمیاوي بریدونو رپورټونه خپاره شوي. د دې دواړو خرګوټو اوسیدونکي د سوریې حکومتي ځواکونه تورنوي چې په وروستیو اونیو کې په بمباریو کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی. دا دواړه سیمې چې ادعا کیږي د کیمیاوي وسلو بریدونه پکې شوي د یاغیانو په واک کې دي. د بشر الاسد په مشرۍ د سوریې رژیم چې روسیا او ایران ملاتړ کوي د کیمیاوي وسلو د کارولو ادعا رد کړي، خو په تیر سپتمبر کې د ملګرو ملتونو څیړونکو کمیټي په رسمي توګه دمشق تورن کړ چې د 2018 میلادي کال په لومړیو کې د ادلب په خان شیخون ښار کې کیمیاوي برید کړی او لږ تر لږه 15 کسان وژلي. ملګرو ملتونو همدارنګه معلومه کړې چې په 2014 او 2015 کلونو کې هم د سوریې حکومت د کلورین د وژونکي ګاز بریدونه کړي وو. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارونې په احتمال اندېښنه څرګنده کړې وه. متحده ایالاتونو د دوشنبې په ورځ وویل په وروستیو اونیو کې په سوریه کې د کلورین د زهرجن ګاز د بریدونو په اړه څرګند شواهد شته. د امریکایي چارواکو په وینا په دې لړ کې په غوطه سیمه کې د کیمیاوي وسلې د کارونې په اړه شواهد موجود دي. غوطه د دمشق په ختیځ کې د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې سیمه ده او شاوخوا 400,000 کسان پکې د سوریې د حکومتي ځواکونو په محاصره کې ژوند کوي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښتې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د فبروري په 9مه به یو پلاوی پاکستان ته لاړ شي، سوله پاکستانی چارواکو سره له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال ویان صبغت احمد همدار از ویلي پاکستانیانو منلی چې طالبان او حقانی شبکه ترهګري ډلې دي او له نورو ترهګرو سره توپیر نه لري. خو د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی پاکستان ته د افغان حکومت د پلاویو دا ډول سفرونه د وخت ضایع او بې نتیجې بولي. په دې اړه ناجیه صاحبه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان او پاکستان د پلاو د سفرونو په لړ کې دا ځل ټاکل شوی چې د رواني فبروري میاشتې په 9مه نیټه یو پلاوی له کابل اسلام آباد ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې، سولې په تدریجي ډول د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو په تړاو خبرې وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد وایي پاکستان په دې برخه کې پوره چمتووالی ښودلی او افغان حکومت هیله څرګندوي چې له دې ناستې د پام وړ نتیجه ترلاسه کړي. ښاغلی احمد وویل کومه ناسته چې په کابل کې د دواړو هیوادو دونو د پلاو ترمنځ شوی و پرمختګونه ترسره شوی او پاکستانی چارواکو منلې چې طالبان او د حقانی شبکه تر هغري ډلې دي او له تروریستي ډلو سره توپیر نه لري.
موږ هیله من یو کوم نتایج د کابل ناست متر لاسه کړي د پاکستان په ناست کې به هم په همدې ډول پرمختګ ولرو، خو اوس وضعیت توپیر کوي ځکه پاکستان د لومړي ځل لپاره منلې ده چې طالبان او حقانی شبکه تروریستي ډلې دي او د نورو تروریستي ډلو لکه القاعده او داعش ځای لري.
تر دې مخکې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک هم پاکستان ته تللي وو او د کابل د وروستیو خونړیو حملو په تړاو اسناد پاکستاني چارواکو ته سپارلي دي. په دې وروستیو کې د کابل پر انټر کانټینټال او صدارت سلور لري کې خونړي بریدونه وشول. له هغه وروسته یعنی د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په مشرۍ یو ملکي او پوځي پلاوی کابل ته راغلی وو او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پاکستانی پلاوی سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ناستې په پیل کې ویلي وو چې په دې ناسته کې مهم پرمختګونه شوي او دواړو لوري په ځینو برخو هوکړې ته رسیدلې دي، سره له دې چې افغان او پاکستانی چارواکو له تروریزم سره د مبارزې او متقابل احترام په تړاو ژمنې کړې. خو له تېرو دوو ورځو راهیسې یو وار بیا پاکستاني پوځیانو د ختیځ ولایت کونړ په یو شمېر سیمو راکټي حملې کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د دغو سفرونو نتایجو ته خوشبین نه دي، ځکه په وینا پاکستان تل خپل دښمنو ته رښتینی نه دی پاتې شوی.
روس پر دې خاص مثبت نتیجه مونږ ترلاسه کړم دا او زه فکر کوم چې بیا به هم دا به زیاتې وخت یوازینی حل لاره بدای چې په دغه مسله کې ناتو بیا خاص ایالات متحده امریکا
د خغلی صدیقی په وینا تر هغه چې د نړیوالې ټولنې په ځنګړي ډول ملګرو ملتونو سازمان فشارونه پر پاکستان زیات نکړي، دغه هیواد به کله هم د افغانستان په خپل سیاست بدل نکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې یو بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. د سهار د افغانستان په اړه باندې د غربي مطبوعاتو تبصری احمد شیبر وایي.
ګارډین ورځپاڼې په کابل کې د امبولانس په واسطه د تیر اونۍ د چاودنې موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي د جنوري په 28 چې کله د زمري خان په نوم د امبولانس موټروان ټپیان انتقالول، نو له یوې پوستې سره پولیسو ودراوه. د ده کارت یې ولید، د امبولانس منځ ورپورته شول چې ټپیان وګوري چې رښتیا زخمیان دي که نه دي. ګارډین لیکي وروسته تر دې چې په کابل کې د امبولانس په واسطه چاودنه وشوه او بیا 15 تنه یې ووژل، په دغه ښار کې ژوند پسې سخته شو په ځانګړي ډول د امبولانسونو. زمری خان ګارډین ته ویلي چې کله مې امبولانس دراوه نیم متر مخکې شوم، پولیس دستي ټوپک زما کړکۍ ته ونیو چې له دې سره سخت خوابدی شوم. په امبولانس کې راسره ټپیان په بد وضعیت کې وو. زمری زیاتوي چې باید د امبولانسونو درناوی وشي، خو اوس پر هر څه شک کېږي. ګارډین لیکي چې نن سبا په کابل کې ډېر خلک د دې لپاره چې ژر خپل ناروغ روغتون ته ورسوي له ټکسي کار اخلي، ځکه چې په امنیتي پوستو کې امبولانسونه سخت تلاشي کېږي. یوې بلې ورځپاڼې بیا د افغانستان امنیتي وضعیت ته د امریکایي ځواکونو له لیدلوري کتلې. د ډیلي بیسټ سرلیک دی ولې یو شمېر امریکایي ځواکونه تر طالبانو له خپلو افغان همکارانو ډېره ویره لري. له دې ورځپاڼې سره په امریکا کې یو شمېر امریکایي پوځیانو د افغان ځواکونو د بریدونو په اړه خبرې کړې دي او خپلو نورو امریکایانو ته افغانستان ته د تګ په برخه کې خبرداری ورکړی. ورځپاڼې د 2012 کال د اګست په 10مه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو پر یوه ورزشي کلب د برید جزئیات خپره کړي. برید کوونکی د شپې په 8:40 پر کلشنکوف درې امریکایي پوځیان ووژل. په همدغه 2012 کال کې پر امریکایي ځواکونو تر بل هر کال ډیرو افغان ځواکونو بریدونه کړي وو. د ورځپاڼې په باور د 500 کلونو تر تیرېدو وروسته او په دې برخه کې تر څېړنو وروسته امریکایي ځواکونو ډېلې بېسته ویلي چې زموږ ځواکونه باید د افغانستان جګړې ته په خلاصو سترګو وګوري. ډېلې بېست وړاندې لیکي پر روان پسردي کې امریکا افغانستان ته نور پوځیان استوي تر څو د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت مخته یوسي. خو کوم امریکایي پوځیانو چې په امریکا کې له دې ورځپاڼې سره خبرې کړې دي ویلي دي چې دغه ځواکونه کله ناکله د افغان ځواکونو د روزنې پر مهال له ویرې سره مخامخېشي، ځکه چې په تیرو کلونو کې څو ځله داسې شوي دي چې افغان ځواکونه پر امریکایي روزونکو ډزې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو مو واوریدل د افغانستان په اړه باندې د غربي مطبوعاتو تبصری مو واوریدل. تاسو د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. اوس هم رازو یو مطلب ته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خلکو لخوا په تیره د پښتنو ستر اعتراض روان دی. په اسلام آباد کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د جنوبي وزیرستان د اوسیدونکي نقیب الله مسعود د قتل پر ضد له اعتراض سره میلیونونه پاکستانیان یو ځای شوي. نقیب الله مسعود د جنوري په میاشت کې د کراچۍ پولیسو وواژه او د سند ایالت حکومت وویل چې هغه بې ګناه و. فرشتي جلالزی په کراچۍ کې د پښتنو د هدفي وژنو د عواملو په اړه د ازادي راډیو له ژورنالیست شاین بنیري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتنه ورڅخه کړې چې پولیسو ولې باید پر یو عادي وګړي لکه نقیب الله مسعود مرګونی حمله کړې وي. شاهین بنی رای وایي
دا یوازې د نقیب الله معامله نه ده، بلکې د دې سره نور په سلګونو پښتانه چې دي هغه اوس هم په کراچۍ کې ورک دي یا په جیلونو کې دي. دغه مقدمې عدالتونو ته نه راوړل کیږي. دغه شانتې په قبایلي سیمو کې خلک ورک دي، په سوات کې ورک دي او د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې په سلګونو زرګونو پښتانه دغه شانتې د داسې قسمه بریدونو ښکار کوي.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې د سره پیسې هم وي، نو فکر کوي
دا یو که تاسو بیا خاص طور د نقیب خبره کوي په ځانګړي توګه باندې، نو دغه رشتہ دارانو نه مونږ اورو چې د ځان سره څه پیسې موړوي او د وخت چې دی په کراچۍ کې څه کاروبار شروع کی، نو دا مونږ اورو د چارواکو نه هم او الته چې کوم د حقونو د دفاع لپاره کار کوي هغه خلک دا وي چې پولیس چې دی غپړې جرمونو کې ککړي. نو یو وجه دام کې دي چې د سره دا پیسې وي او هغه وخت چې دنه دا پیسې لاس تکي او د منځ لري
کراچي کې د پښتنو سره په خاص توګه چې وسی په دا اعتراض کې یادونه سوي ده، دوی سره څه مشکل لري پولیس؟
که مونږ وایو چې په دنیا کې کراچۍ د پښتنو ټول نغټ خار دی نو غلطه بنی، ځکه چې سخوا او شا 25 لکه پښتانه چې دي هغه الته ژوند تیری او د اوس نه تیری د کلون نه تیری او د پرویز مشرف په دور کې که تاسو را یاد کړئ نو په هغه وخت کې هم په شلګونو پښتانه وجل شوی دی، بلکې په داسې ورځ وجل شوی دی چې کړه د پاکستان چیف جسټس د کراچۍ سفر کو په 12 مئی باندې اغل ته پرانا ورځ باندې پښتانه وجل شو او داغي مړی چې دیغه په سړکونو باندې پراتو، وکیلان پښتانه چې دیغه وسېزل شو او داغي ډېری وجی دی لکه پاره کې الته بازي د سی ګروپونه دی، بازي د ډلې دی، سیاسي ډلې دی یا فرقه ایز ډلې دی چې هغه نغواړي چې پښتانه په دغه سیمه کې مضبوط شي یا دغه کاروبارونه ودرېږي یا غیل ته کورونه جوړ کړي او غیل ته خجون تیر کړي.
اوس چې کله د دې انوار
راو انوار
خبره وسوه، د دې سره بیا د جالي رائډ یا د جالي حملې د جالي عملیاتو یادونه وسوه، حتی د پاکستان د سرنوال د دفتر نه په اعلامیه کې دا خبرې ته اشاره وسوه. اسفندیار ولی خان هم دا خبره وکړه. جالي عملیات څه دي د پولیسو؟
جالي مقابلې هم دغه شانتي چې دوی یو سیاسي ورکر یا د یو نسل سره د یو قوم سره تړلي خلک وجل غواړي، هغه اوجنی او نوم لدا ورکی چې دا دهشتګردو د پولیس سره په مقابله کې مړ شوی.
او اخري سوال شاین، دغه مشال خان چې کله ووجل سو په خیبر پښتونخوا کې دغه سی کمپاین پایل سو چې د لپاره عدالت غواړو، عدالت غواړو، عدالت غواړو، بل اخره خبره پاته سو. نو دا وار به د نقیب د نقیب مسعود سره انصاف په اړه کې تاسو څه فکر کوئ؟
زه چې اوس د نقیب مسعود د وجنې نرستو صورتحال ته ګورم نو دی یو بیداری پیدا کړی دا، او هغه خلک چې هغه د ریاستی نظام د ظلم زور ښکار شوی دي دغه مخکې زړه نشو کولی. د نقیب مسعود وجنې هغه کې دا بیداری پیدا کړی دا زړه ولا ور کړی چې هغه د خپل کورونه راوځي او هغه دغه ظلم خلاف आवाज اوچت کړي. دا هم په اسلام آباد کې په زرګونو خلک راټول شوی دي، زرګونو پښتانه راټول شوی دي او هغه هم دغه غوښتنه کوي چې د دې معاملې کې د انصاف وشي. در څو کوم چې انصاف نشي هغه خپل کورونه ته نه ځي. نو زه هوایم چې باید انصاف وشي، دغه کسان نو ته سزا میلو شي کوم چې د په جرم کې ککړ دي، خو کدا سه و نه شي نو دا به د پاکستان د پاره او د ملک د امنیت د پاره ډېر خراب نتیجې راوړي.
د مشال رادیو د ژورنالیست شاهین بونیری مرکه مو واوریدل. له فرشتي جلالزی سره په اسلام آباد کې د پښتنو د ستر اعتراض په اړه باندې خبرې کولې. په اسلام آباد کې د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې د پښتنو ستر اعتراض روان دی او په پاکستان په خاص توګه قبایلي سیمو کې د پښتنو پر ضد د روان تاوتریخوالي په غبرګون خلک راوتي دي او خپل حقونه غواړي. امریکایي چارواکي وایي پاکستان تر اوسه د هغو سخت دریزو وسلوالو خلاف چې په دې هیواد کې لخپلو خوندي ځالو افغانستان کې بریدونه تنظیموي قاطع اقدامات نه دي کړي. دا خبره د سې شنبې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سولیوان د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړه. په دې اړه اجمل ان تفصیل وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي پاکستان تر اوسه پورې د هغه سخت دریزو ډلو خلاف چې په دې هیواد کې خوندي ځالې لري او په افغانستان کې بریدونه کوي قاطع اقدامات نه دي کړي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د سې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو مرستیالان وربلل شوي وو څو د جنوبي اسیا په اړه د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ له اعلان شپږ میاشتې وروسته په افغانستان کې د دې نوې کړنلارې د پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. پر پاکستان د ترهګرو ډلو خلاف د اقداماتو لپاره د فشار راوړل د دې ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان امریکایي سناتورانو ته وویل دوی له پاکستان سره په جزئیاتو د جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي شریکه کړي او خپلې تمې ورته روښانه کړي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستاني چارواکي له دوی سره په بحثونو کې ښکیل دي، خو تر اوسه یې داسې کوم غوڅه او قاطع اقدام نه دی کړی چې دوی تمه لري. هغه سولیوان وایي یقینا زموږ ارزونه دا ده چې پاکستان کافي هڅه نه کوي څو د طالبانو هغه عناصر وباسي چې په پاکستان کې دننه د فعالیت خوندي سالې لري او افغانستان ته دا وختو ورتیا لري. د اسیا او پاسیفیک په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال رانډر شریور بیا وویل د جنوبي اسیا په اړه د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ له اعلان راهیسې پاکستان ځینې مثبت ګامونه اخیستي، خو ټینګار یې وکړ چې دا اقدامات هغه قاطع اقدامات نه دي چې د سیمې د ثبات لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان د پاکستان اندېښنو ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه هیواد د پاکستان پر ځای اندېښنو ته په پام په سیمه کې د ترنګلتیا د کمولو هڅه کوي. هغه سلیوان وایي د امریکا متحده ایالاتونو ژمن دي چې په سیمه کې د ترنګلتیا د کمولو لپاره خپله برخه رول په داسې توګه ترسره کړي چې
د پاکستان پر ځای اندېښنو ته پکې پام شوی وي. خو باید روښانه ووایو چې موږ د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي د هر هیواد لخوا د بل هیواد په خلاف د ترهګرۍ د کارولو مخالف یو. پر اصولو ولاړ نړیوال سیستم کې د ترهګرو کارول ځای نه لري. د امریکا د دفاع د وزارت مرستیال ښاغلي شریور بیا وویل چې دوی پر پاکستان فشار ته دوام ورکوي څو په خپل چلند کې مثبت بدلون راولي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د دواړو امریکایي چارواکو په افغانستان کې د هند رول رغونکی وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل دوی د مرکزي اسیا له هیوادونو سره هم کار کوي څو یې له افغانستان سره اړیکې نږدې او افغانستان د سیمې او په ځانګړې توګه د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د طالبانو سره د روسیې او ایران د اړیکو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، خو د دفاع وزارت مرستیال بیا دې ته په پام چې چین له ترهګرۍ زیانمنون کېده هیله مندي و خو د چین په افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې مرسته کولی شي. دواړو امریکایي چارواکو په افغانستان کې د طالبانو وروستي خونړي بریدونه وحشتناک وبلل، خو ټینګار یې وکړ چې د نوې ستراتیژۍ د اعلان راوروسته طالبان د جګړې په ډګر کمزوري شوي او نه دي توانېدلي چې کوم مهمه ګڼ میشتې سیمه او یا مرکز لاندې کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتل. اوس هم د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان کولای شي افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي او دوی ترې په دې برخه کې د مرستې تمه لري. پنټاګن د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان جګړه د امریکا لپاره د کال 45 میلیارد ډالره لګښت لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په شارجه کې له زیمبابوې څخه دویمه شل اوریزه لوبه هم د 12 منډو په توپیر وګټله او د لوبو تورنمنت یې خپل کړ. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي هر کله چې پاکستان پر خپل خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد قاطع او پاخه اقدامات وکړل د دې هیواد سره پر پوځي مرستو د لګېدلې بندیز په لرې کولو به غور وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په اړه خبرې اترې له بحث او پوښتنې بهر بللې دي. او د بریتانیا یوې قاضي د ویکیلیکس د ویب پاڼې د بنسټګر جولیان اسانج د نیولو حکم تایید کړی. له دې سره د اسانج قانوني موقعیت چې له 50 کلو راهیسې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستي په خپل حال پاتې کیږي او کوم بدلون پکې نه راځي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
لمړی خپل نوم راته وایي او څه کاروبار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم احسان الله. د کاروبار هم دغه کوو چې دغه مارکیټ نه مال وړو، دغه بازار کې مال خرڅوم.
چیرې راوړې؟
دغه کله شمله مرچ وړو، کله پشمک دی وړو، تم ترکاری مرکاری شیان وړو. د خرڅ
بیا دلته په کراچۍ کې دیښې دي؟
او کراچۍ کې خرڅو، دلته کراچۍ کې وړو، همدا وړو، دلته پرسونه خرڅو.
خو دا کراچۍ سرک منځ کې ولاړه ده کنه؟
خو دا کراچۍ یو سره دغسې یو قطار کې ټوله ودرولې دي. همدا یو قطار کې ټوله درولې، ډنډماران دې خاطر درولې، یو قطار کې ودرولې.
ډنډماران ولې ورته وایي؟
ډنډماران دې پر ټوله لکان نه پیسې ټوله مازیګر ټیم کې او کراچۍ غاره خواته نه پرېږدي خواته شړي.
یعنی هغوی تاسو نه پیسې اخلي چې دلته کراچۍ درولې؟
مازیګر ټیم کې پیسې اخلو.
څو روپۍ درنه اخلي؟
د وړې کراچۍ غانو لس روپۍ لري، غټ نشل پیاله.
انې دا زورواکي خلک دي.
او
نو دوی ولې دا پیسې درنه اخلي؟ دا ځای د هغوی دی.
هر افزه کې پته نه لګي دا خو دا کراچۍ غانې د خو ته خو پریدي بس ماجګر ټیم کلاس سره پیاله. دا پته نه لګي چې شاید اوس چا ته ورکړي. نو
نو تاسو نه ورته وایي چې موږ دومره ګټونو چې تاسو سره نه اخلي؟
وره نشو موږ هغه زورواکي نشو ورته وره نشو موږ چې ورته وایو د جنل تمو درېګا دا ته درې لس روپۍ ورکې
څو ګټي دا ورځي
دوره شکر د 200 سال بعد کې دی مالک
بیا پدې سره مو ژوند جوړ دی
شکر دو
کور کې واز ته کار کوي نورم شته
نه یبل مشرونو مشته خپل روشه شکر
مکتب خو وای
هو شکر مکتب
بیا چې مکتب وی نیمه ورځ به دا کار کوي
او نیمه ورځ اوس په تل مکتبونو نو ست دی بیا چې کنه مکتب وای دا نیمه ورځ به دا کو نیمه ورځ مکتب وای
دغه کار یو جالب کیسه کراته او کی یو جالب خاطره دی
یاره تر اوسه کوم جالب خاطره خو نشته راځه وای
یعنی کله خو بدل سي نوې شوی چې چا دې کراچي درته چپکړي وي یا مسکر راغلی وي تختیدلی وای
نه خیر د ستر اوسه تختیدو خو وره ورځ تخت خو چپکړه تر اوسه لانه دي
منډه دې زده دي کنه
او تبانو منډه دې کار وکړي اتمان منډه کینو منډه چونه کې کراچي درته چپکړي نو یو دې وډی دینه
بچي هغه را شي چرته د کراچي چرته به
خاطر جوه چاره ول خاطر جو دو خدانه بری دو اخکات لارشه
قدر من اوریدون کو تاسو ازادي راډیو ته غواګي است. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 نوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په ازادي راډیو دات اورګ ویب پاڼه باندې هم واورئ. مننه لدی چې لمرنۍ سهارنۍ خبري مجله مو اوریده. بل پروګرام